همراه ما مهمان ما بود و وقت خداحافظی رسیده. آرش عزیز، کدام خداحافظی تلفنی کرونایی بغلکشی اگه داری؟ یالا
قربان امید عزیز، امید مرزبان عزیز، یک جان سپاس، یک عالم.
پی یو استودیو غرمنه خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وځي. په کونړ کې به د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو تازه حال درکړو او هم به مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نښتو د بیا پیلېدو خبر کړو. دوستانو، په دې یو ساعته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالودین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو ایرانی پلاوی کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلي او په هند کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله یو شمېر تورستي سیمې بیرته تړل شوي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې له مخکې د دواړو هیوادونو لخوا جوړې شوې وې. پلاوی د هغو موافقو د تطبیق پر لارو چارو هم خبرې کوي چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د روسي سفر پر مهال د دواړو لورو موافقه پرې راغلې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عراق چې د یوه سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی. پرون ماښام یې له ښاغلي اتمر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر څه باندې درې اونۍ مخکې تهران ته تللی و او په سفر کې موافقه شوې وه چې د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سږ کال وروسته تر هغه اړیکې یو څه ترنګلې شوې چې د غوی په 12مه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یاست کې د افغان کډوالو پر یوه موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلې دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي کم تر کمه درې توغندي په ښار کې د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلې او یو له ښاره بهر. په غزنی کې د پاوز او روغتون مسؤلین وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې شپږ ملکیان ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار غزنی ته ولاړ او نوموړی دا مهال هلته له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو بیګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی وایي بریدونه نیمه شپه پیل او تر سهاره یې دوام وکړ چې ترڅ کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
درگیری تا بامداد امروز ادامه داشت. حملات دشمن از
دیوای بریدونو ترگهیز پور دوام درلود. د دشمن بریدونه لسیم پشا و تنبول شول. لنیک مرغا د شپې مونږ ته هوایی مرسته را ورسیده. د امنیتی ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو لکبله د ابو هریره په ګډون چې د طالبانو یو ډلګی مشر و لس طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي
او حدود 10 نفر زخمی دارن.
امانی وایي ناتایید شوي راپورونه ورسېدلي چې د سیاد لپاره د طالبانو ولسوال هم برید کې ټپي شوی. په کندهار کې د پوز مسؤلین بیا ادعا کوي چې میوند ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو دفاعي برید کې 28 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. هلته د 215 اتل قل اردو وایي طالبانو دغه بریدونه تېره شپه د کلانچي او موشان پر پوستو وکړل. د افغانستان دفاع وزارت نن سهار وویل چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو هم د طالبانو د تېرې ورځې برید شند شوی. طالبان تر اوسه د درې والو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2015 نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نویو پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو بیرته بندیزونه لګول شوي. د هند د روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,000 کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 606 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسېد. د هند د روغتیا وزارت وایي چې له دې ویروسه د رغېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند د لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اجازه خلکو ته ورکړل شوې. د ورلد میتروز انفو ورځپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 10,000,000 کسانو ته رسېدلی او له دې کبله نږدې 15,000 کسان تر اوسه مړه شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی.
اجماع در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد.
په غزنی ولایت کې به مو د ولسمشر اشرف غنی د سفر سره هم مهاله د راکټي بریدونو پر جزئیاتو خبر کړو. دا به هم واوري چې د آذربایجان او ارمنستان په پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور راپورونه هم لرو او په دوهم نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیس پروګرام اوریدلی شئ. دوستانو د خبرونه مو تر یوې بجې د ورزو د دې خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لمړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی شوی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې تایید کړی و چې د بندیانو د خلاصون تر بهیر بشپړېدو وروسته به د یوې اونۍ په جریان کې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزي راکوي چې همدا اوس راسره له کابل څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې.
بله، د حکومت رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د دغه هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنجشنبه ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال چې په دې وروستیو کې البته ده وویل په دې خبري ناستې کې چې په دې وروستیو کې د سیمې او نړۍ په کچه دوی یوه اجماع رامنځته کړې ده او په وروستیو کنفرانسونو نورو هیوادونو سره 12 هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تتر وهلی چې لومړۍ خبرې به په دوحه کې وشي.
بله،
ولې
دا وی خبرې هم وره دانی فاطمه
اوریدونکو ته
ورواو او تاسو هغه مثلا چې ما ترې دې هغه شریکو. بله، ډېر زړه مننه کوم. فیروزه عزیزی و چې له کابل مشتر پوچا کود افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سرپرست حنیف اتمر څرګندونې را سره شریک کړي چې وای د سولې لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې وسی. ډیر مننه کوم درنه. اوس به ورسو غزنی ولایت ته چې د افغانستان ولسمشر هلته سفر کړی دی، د مشغلی اشرف غنی د رسیدو سره هم مهاله یا هلته د سفر پر مهال باندې پر دې شار باندې څو توغندي لګیدلې دي، دا چې دا توغندي یا دا بریدونه مرګ ژوبل هم لري او نور جزئیات یې څه دي؟ زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر براته وایي چې هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. تاثیر صاحب، خبرونه ته شر اغلی، تاسو د دې راکټي بریدونو په اړه نور جزئیات له اوریدونکو سره شریکوئ؟
مننه ګرانه همکاري. څنګه تاسو ولو د شار پر بلادل سیمه باندې تر اوسه پورې څلور راکټونه توغول شوي دي چې په دې کې نه تنه ټپیان لري. لومړی راکټ د ولایت مقام ته څیرمه په شامر صاحب سیمه کې د لګیدلې ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول شوي، خو دویم د کلیو او پراختیا ریاست تر څنګ د جنایي مدیریت مخې ته لګېدلی ده چې په دې کې درې نفره ټپیان دي او دا یو ملکي شبخانې نه وبخښې شخصي روغتون ته راوړل شوي دي. درېیم د فرخي څلور لارې ته نږدې لګېدلی ده چې دا ټولې سیمې ولایت مقام ته بېخي نږدې دي. عیني شاهدان وایي چې په دغه برید کې هم درې نفره ټپیان شوي وو او څلورم بیا له ښاره لرې وتلی په کلی شاده کې لګېدلی ده چې د درې نفرې لیوا د مطبوعاتو مسؤول وایي په دې راکټي برید کې هم درې نفره ټپیان شوي دي چې دا نه واړه چې دي هغه ملکیان دي.
ډیر زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر. وو دوستانو واموریدل چې غزنی ولایت د افغان ولسمشر د رسیدو سره هم مهاله پر دې شار راکټي بریدونه سوي دي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښته ده. اوس به کونړ ولایت ته ورسو چیرې چې له پرون راهیسې تاسو به هم په خبرونو کې اوریدلی چې د پاکستاني پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې سوي دي. د جګړو کې هم د سیرا پور خبره سول چې د ملکیانو په ګډون مرګ ژوبل اوښته ده. خدای چې د دې ولایت تازه جزئیات څه دي، د دې نشته د دې جګړې تازه جزئیات څه دي؟ له کونړ ولایت خبر زموږ له همکار روح الله انوري څخه نور جزئیات وورو. انوري صاحب، خبرونه ته شر اغلی، تاسو د پاکستاني پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نشته تازه جزئیات لوریدونکو سره شریکي تاسو نه به وورو چې اوس وضعیت حالت څنګه دی؟
مننه تاسو هم هر کله ستړي مشو ما ټول اوریدونکو ته. اوس خو د تیر شپې نه چې شپږ بجې ماخام باندې کوم اوربند قائم شوی دی هغه دوام لري. تر اوسه کومه بله پیښه د سنده شوي یو بل باندې ډزې نه دي شوي او همدارنګه د پاکستان توپونو ګولۍ هم دې خواته بندې شوي، یعنی دې خوا یې نه دي راشړلي. خو خلکو سره تشویش دا دی، د سیمې خلکو سره چې دا تقریبا د 2010 کال نه دوی وایي چې په دغه سیمه باندې دوی په ولسوالیو پورې په کورونو باندې پاکستان توغندۍ راولي، د توپونو او د نورو قسم قسم وسلو ډزې کوي. تر اوسه پورې دوی ته د دوی په خبره چې ګڼ مرګ ژوبله ورته راوښتی ده، کورونه خراب شوي، آباد ځمکې تخریب شوي دي. خو د دې د پاره دایمي حل د پاره چا قدم نه دی پورته کړی. هر وخت لکه د تیری ورځې دغه چې بریچ افغان حکومت وغندل، وزارت خارجه اعلامیه خپره کړه، هر وخت دغه چې بریدونه غندل شوي، خو د تل د پاره چې دغه مرمۍ بندې شي، دغه بریدونه بند شي، دسې حل لار نه ده راوتلې. دوی دا شکایت دی چې د دوی غوښتنه دا ده چې باید دغه چې حل لار ورته راوستلې شي چې بیا دوی بریدونه کوي د افغان ځواکونو په پوستو باندې، همدارنګه د دوی په کورونو باندې. د تیرې ورځې په برید کې د دولتي مسؤلینو په خبره چې اته کسان ملکیان وژل شوي دي چې په هغه کې زنانه او ماشومان او لویان شامل دي، همدارنګه اولس تنه نور ټپیان شوي دي چې هغه روغتون کې دي، یو شمېر یې بېرته کورونو ته لیږل شوي چې زخمونه سرسري او نور څه پراته دي. دلته دوه کسان یې جلال آباد ته لیږلي دي د زیات علاج لپاره، خو جګړه نشته، اوس بنده ده.
بله انور صاحب، تاسې د تیر وختونو یادونه هم وکړلای چې مخکې هم د پاکستان پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ په دې سیمو کې نشتې سوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ په دې جګړو کې هم خلک هم زیانمن سوي دي، حتی ځینې خلک له هغو سیمو څخه چې هلته جګړې وې له خپلو کورونو وتلي دي. په دې تازه نشتو کې آیا بیا هم په ځینو سیمو کې خلک دې ته اړ سوي دي چې له خپلو کورونو ووځي، که څنګه ستاسې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې خلکو خپل کورونه پرېښې، خپل سیمې پرېښې. دلته مرکز اړوند ده، اسد آباد اړوند د کتې سیمه ده، او تبکور کې دغه ځینو کې پرون مرمۍ لګېدلې دي، او د دې د څوک نه دي وتلي، ځکه دا ساحل لرې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د توپونو ګولۍ دلته لګېږي. همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ کې کوم ځینو کې چې لګېدلې ولسوالۍ شاوخوا کې هلته څو کورونه تخریب شوي، یو څو کسان پکې هلته مړه وو. یعنی ټولو کې دا چې دی اته کسان مړه دي، یوولس زخمیان دي. خو دغه ځایونه تر اوسه څوک نه دي وتلي دې نوي برید له امله. خو تشویش ورسره دی، د مرکز خلکو سره همدا تشویش دی چې د پاکستان ګولۍ دلته راورسېدلې، نو دې د چېرته مونږ ځو؟ مخکې وچې نورو ځایونو کې سرحدي ولسوالیو کې مرمۍ لګېدل، دلته به خلک راتله.
بله ډېره زیاته مننه کوم. روح الله انوري و له کونړ ولایت څخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو چې اوس د دوی په وینا باندې سوي دي وروستی حال راکوه. تر یوې لنډې وقفې وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصدي رادیو لري دوستان. اوس په ورسوله دی به نادر څه خبره ده افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې د پرمختګ او سرعت په اړه د هڅو زیاتې دو خبر ورکوي. د دې وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د وزارت سرپرست وزیر هارون چخنصوري پرون د ویډیو کانفرنس لاري د ټاپي پایپ لاین پروژې اجرایوي مشر مراد امانوف سره د پروژې کارونو پرمختګ، ښه همغږي، امنیت، د ځمکې استملاک او د پروژې اقتصادي او ټولنیزو برخو په اړه خبرې وکړې. هغه ویل د قانون وزارت سرپرست په دې ناسته کې د پروژې اجرایوي مشر ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د دې پروژې د لوی شریکانو په توګه هڅه کوي چې د نورو شریکانو سره په همغږۍ د دې پروژې په تخنیکي، حقوقي او اقتصادي برخو کې د پروژې کار چټکتیا کې اساسي تحرک رامنځته کړي. ټاپي د ګاز لیګ لویه پروژه ده. دې پروژه کې به د ترکمنستان ګاز څخه د پاس 1300 کیلومتره پایپ په واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولګول شي. د دې پایپ نږدې 150 کیلومتره به د افغانستان خاورې، هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، او هر کال به له 300 څخه تر 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق او 500 ټنه متر مکعب ګاز به لاسته راوړي. د میدان وردګو ولایت کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د زعفرانو نمایشي قطعاتو جوړولو او د کښت دودولو په مخه یې د 6.9 افغانیو په لګښت د زعفرانو تخم په کروندګرو ویشلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دې برنامې په اساس 500 کیلو د زعفرانو تخم د مرکز په شمول د سید آباد، جغتو او بهسود اولی برخې ولسوالیو کې ویشل شوي دي. ښاغلي تسل وویل د زعفرانو پیاز یعنی تخم سربیره کروندګرو باندې د زعفراني ګلونو د راټولولو وسایل او کیمیاوي مواد هم ویشل شوي ترڅو هغوی له دې قطعاتو ښه ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې تیر کال یې هم د زعفرانو دودولو په موخه د زعفرانو 30 وړې قطعې ویشلې وې چې ښه پایله او د کروندګرو اقتصاد سره یې مرسته وکړه. له دې سره چې د افغانستان زعفران نړۍ کې ښه شهرت او بازار لري، د دې ولایت کرنې مسؤلین وایي هڅه کوي چې دې ولایت کې د زعفرانو کښت لا ډیر دود کړي.
له دیوې نظر څخه مننه دوستانو. د اقتصادي خبرونو مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم بیا واوري او یا ولولي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به نړیوال موضوع راوخلو. د آذربایجان او ارمنستان پر پول کې تر ورځنی جذبان دروست نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوی، خو په لومړي ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکی کس دوه خواته وژل شوی چې پکې یو آذربایجاني جنرال جنرال هم شامل دي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي. هم دا اوس را سره په استودیو کې دی. صفی جان شر اغلی خبرونه ته کډار توي چې نن بیا څنګه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه پیل شوې ده د دواړو خو او چارواکي ته وایي
د نن سهار جګړې د بیا پایل پاړه باندې دواړه لوري یو بل په پاړهونکو اقداماتو باندې تورنوي او وایي چې سرحدي پوستي او کلی نه یوازې دا چې په سپکو وسلو یا په ټوپکو وشتي دي ډزې پرې کړي دي، بلکې راکټي بریدونه هم پرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان دی شوشان سټیپانیا نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو یې د آذربایجان د سرتیرو برید دفاع کړی دی، ځواب یې ورکړی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو نه دي ویلي چې څومره کسان دوی لخوا د ارمنستان د پوځیانو په ډزو کې وژل شوي دي. سټیپانیان زیاته کړې چې جګړه اوس هم روانه ده او پولیساتي ځواکونه به د آذربایجان پاړهونکو اقدامات شنډ کړي. دغه جګړه نن داسې وخت سهار وختي پیل شوې وه چې پرون او شپه باندې څلور ساعتونو په مخه باندې ډز ونه شو، خو تر هغه مخکې له یک شنبې تر سه شنبې ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه وه. او د دې جګړې فرق د نورو پخوانیو هغو ترمنځ دا و چې دوی له درنو وسلو هم کار اخیست او دا هغه څه و چې ویل کېږي بې ساري دي، ځکه پخوا به په جګړو کې یوازې تلفات کم اوښتل یا به ځینې سیمې ورانېدلې، خو دا ور تلفات زیات دي. اندا چې د ارمنستان لخوا په بریدونو کې د آذربایجان یو جنرال هم وژل شوی دی.
بله، تاسې د پخوانیو جګړو یادونه کړه. د جنوبي قفقاز دغو دوو هیوادونو تر دې وړاندې هم یعنی تقریبا په 1990 کلونو کې په خپلو کې نور هم جنګېدل دي د ناګورن قرباغ سیمې باندې. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ دغه تازه سرحدي نشته د دوو هیوادونو سیاسي اړیکو باندې څونه غیظ کړی دی او په لوړه کچه په دې اړه خبرګونونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 90 کلونو کې البته 1980 نه د دوی جنگ د ناګورن قرباغ او لانجه د امغې سیمې پاړه باندې پیل شوې ده. تر اوسه پورې دا لانجه روانه ده، که څه هم چې د نړیوالې ټولنې په هڅو باندې دوی ترمنځ یو اوربند یا ډزبند تړون اوس هم شته، خو کله کله دغه اوربند او ډزبند نقص کیږي او په دواړو خواو باندې جنگونه کیږي، بریدونه کیږي. د اوسنۍ تازه جګړې هم نه یوازې دا چې په سیمه کې دغو دوو هیوادونو چارواکو، بلکې په نړیواله کچه هم خبرګونونه پارولې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې لکه صدر اعظم مې تراغې د په دور کې ډیپلوماټیک اړیکې پراخې شولې، خو د ویلې دي چې د دغه تازه تلفات یا تازه بریدونو مسولیت به د آذربایجان په لوري وزکه د هغوی تورن کړی دي. خو آذربایجان وایي چې نه، پاړهونکو اقدامات د ارمنستان لخوا شوي، مکتام تلفات رسیدلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جګړې په لومړۍ ورځ باندې وویل چې پوځیان به د آذربایجان له ځمکنۍ بشپړتیا کلک دفاع وکړي. په خپل آذربایجان کې هم خلک ډیر پاریدلې دي په دواړو خواو که البته دا ملی هیڅ یا ملی ګرایي زیاته پاریدلې ده، که څه هم چې کرونا او باب آلته محدودیتونه لګولې دي، خو بیا هم خلک د دې په قصه کې نه دي راوتې دي او د خپل هیواد په دفاع باندې شعارونه ورکوي. او په باکو کې پرون مظاهره هم شوې وه چې عسکر یې مخه نیولې وه، خو خلکو احساسات ښودلي دي او شعارونه یې ورکړي دي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو، بیا هم یو بل نړیوال مطلب لرو، بیا به ورسو د خبرونې پات برخه ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل سوي څیرو اکاونټونو ته ننوتلې دي او له خپل لوري نورو خلکو ته پیغامونه استولې دي. د سایبري امنیت د مؤسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. په دې اړه نور جزئیات به د احمد شیبر پر راپور کې وورو.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتې دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافت د مؤسس بیل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر شر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بېرته ټولنې ته ستنې شم، هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نورې درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ زه به بېرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولای شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټ کاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر یو لک ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پېښې رامنځته کیږي خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وای داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسی وویل چې دا د ټویټر لپاره یو سخت ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ایران او ترکیه په هغو هڅو اعتراض وکړ چې په یونسکو کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري هنر د ثبت په اړه کوي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د چهارشنبه پرست په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه د دغو هنرونو پنځون کې دي او باید یو ځانګړی هیواد د مالکیت ادعا ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ترکی او ایرانی چارواکو هغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي سازمان کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري د ثبت په اړه کړي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خبرګون راپارولی. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د شهر شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دوغو دو هنرونو پنځون کې افغانستان دی او نور هیوادونه باید د مالکیت ادعا ونه کړي.
وزارت محترم اطلاعات فرهنګ اقدام کرده است چې این دو هنر
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اقدام کړي چې په یونسکو سازمان کې دغه دو هنرونه د افغانستان په نوم ثبت شي. دا ادعا هم لرو چې د دوغو هنرونو اصلت په افغانستان پورې اړه لري او موږ د دې ټولو مالکیت لرو خو نور هم شریکو
ولې دیگر را هم شریک میدانیم.
ښاغلی زهیر وایي چې تر اوسه د غور د جام منار په ګډون د بامیانو اته لرغونی آثار په یونسکو کې ثبت شوي. نوموړی همداشان وایي چې د کابل د بابر بڼ او د هرات جامع جومات له یونسکو سره د ثبت په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې رباب جوړونه، نورستاني کندنکاری، کلاسیک کندنکاری، نستعلیق خط او پیشپو او شکاری هنرونه مستند شوي چې د یونسکو سازمان سره به ثبت شي. طاهر زهیر زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نورو غیر ملموس هنرونو د مستند کولو لپاره هم بودیجه ځانګړې کړې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګیان هم د ترکیه او ایران د دولتونو د چارواکو د سرګندونو په خبرګون کې وایي چې د میناتوري هنر له افغانستانه سرچینه اخیستي او نور هیوادونه یې باید د مالکیت ادعا ونه کړي. د ښکلو هنرونو د څانګې استاد رسول سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د میناتوري هنر سبک د استاد کمال الدین بهزاد چې په افغانستان پورې اړه لري او له افغانستانه ایران ته تللی او له هغه ځایه ترکی او بیا وروسته بخارا او هند ته تللی. د دې هنر اصلي پنځون کې افغانستان دی او باید په افغانستان پورې اړه ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې تړاو د ایراني چارواکو د غوښتنو په اړه جزئیات نه ورکوي خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې یونسکو سازمان کې د افغانستان استازي معصومی نظری د شنبه په ورځ د ایران د دې غوښتنې په اړه افغان حکومت ته ویلي دي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شما مدي د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه اصلي د خاکریز ولسوالي اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالي سړک د لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي خو زموږ د خاکریز ولسوالي سړک نه را ډامبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل موږ خپل دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
سمیر خان بارک د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه هم داده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه هم داده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري، او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای در کوره، خدای پر لحاظ باید تاسې داسې کارونو ته د پای چکې کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو له پیغامونو مننه کوم دوستانو. یو ځل بیا له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ایران د بهرنی چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې لمخ کې جوړ شوې وي. طالبانو بیګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لار په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي وایند وایي چې دې بریدونو کې 15 افغان سرتیري ټپیان شوي او یوازې یو وژل شوی، او برعکس تر شلو پورې افغان ځواکونو طالبان هم وژلي دي. په هند کې پرون چهار شنبه د کورونا ویروس 2,495 نوي پیښې ثبت شوې. دې سره د یو شمېر تورستي سیمو پرانستل شوي ځایونه هم بیرته بند شول، او د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه.
اسد الله لودین څخه مننه دوستانو. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام په ګټه بای سره و.
مخکخي خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې داونه زحمت شي برسه سکور بیم. طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د تیر پچیر بیا یو میرمن تاسو در پیښنو چې هڅه لړی رو سره ممکن توپیر ولري. دا مستوره ستانک زیده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شوزو د شورا مشه او د طبي تخنیکی او مسلکي خصوصي انسټیټیوټ او دارالمعلمین رئیس ده. مستوره ستانکزی سریخی وی چې دا د افغان جنو د زدکړو او پرمختګ لپاره کار کوي او هڅه کوي چې تر 12 ټولګي ورپورته کډوالو ته د زدکړو زمينه برابر کړي. مستوره ستانکزی په افغانستان کې هم انسټیټیوټ لري او وایي چې د سولې د جرګې میډال هم اخیستې ده. اغل ستانکزی خبرونه ته شرح لري.
سلام علیکم. تاسو ښه یاست؟ ډیره مننه.
سره اورو
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. مننه. سلامت کور ودان. پرمونت شرغلی. تاسو هم په افغانستان کې د نن د افغان جنو لپاره کار کوي او هم په پاکستان کې. څه شي تاسو دې تاسو ولي اسې چې په دې دوړو هیوادو کې د شزو لپاره هڅه وکړي؟
چون موږ د دې کال کې چې د نامعلوم جنگ د لاسا در په در یو څو مایلان ساوي جنگ ده. موږ غواړو چې ښځې خود کفا کو او هغه ښځې تشویق کو چې باید خپله ځانونه خپله تشویق کړي. نو موږ ما تقریبا په 2000 شپږم کال کې یو تیبیان انسټیټیوټ یا تخنیکی مسلکی انسټیټیوټ او یو درملنی چې اولینه ښځه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو و دا ما په رسمي توګه د افغانستان د حکومت افغان کنسلګری افغان سفارتخانې او اتشې معرفتي پاکستان سره راجستر کړ او دا ورته جوړ کړ چې ښځې خودکفال شي ښځې وکولی شي خپل خاوندانو څنګ کې هغه مشکلاتونه چې لري کونډې لرو مونږ یتیمان لرو مونږ دوی خپل کور کې ګوټ میړونه دي چې پښې یې باندې تللې دي په دې جنګو کې لاسونه یې باندې تللې په دې جنګو کې آتا سترګې یې باندې تللې په دې جنګو کې هغوی نشي کولی چې خپل فامیل سپورټ کړي نو د هغو د سپورټ لپاره زه راووتم له کوره او د ښځو یو مشري پروګرام مې هم د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړ اوس نارینه او ښځینه دواړه په دې درې واړو نسټونو کې کار کوي بیا دا انسټیټیوټ یو برانچ په رسمي توګه مراور د ننګرهار ښار ته چې ننګرهار خلکو هم د پروګرامونو ته ضرورت درلود د درې کاله چې په ننګرهار کې دا چلو مو په پاکستان کې بعضي غلرمه چې ماشینې سي غوي د حياتي کورسونه هم ته څنګه غلرمه چې یو څار کومه کوي یو نامه کومه کوي کله کله خپل په خپل شخصي سپورټ باندې مثلا په ننګرهار کې په شخصي سپورټ باندې د سپورټاوم او په شخصي سرمایه باندې د سپورټاوم
یعنی او بخښه یعنی تاسو ډیر کار او بخښه یعنی تاسو ډیر کارونه تر اوسه پورې هم په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې هم داسې ده دواړه جوړ کړي په افغانستان کې د راپورونو لمخې په افغانستان کې د راپورونو لمخې مېرمنې تر ډیره په شهرونو کې کار کوي او په هغه شهرونو کې چې دوی ژوند کوي نو تاسو په پاکستان ته هم ځئ د کورنۍ له لوري ستونزه نه لري چې کله په پاکستان کې کار کوي او کله په افغانستان کې
ولینه خو چون زه غواړم چې هغه خودکفا ښځه خودکفا کما نو دې څنګه د ما خاوند ما سره ډیر همکار ده اگر چې خسرګنې نه دومره همکار نه دي خو د ما خاوند د ما اولادونه ما سره همیشه کاری کوي او غواړي چې هغه میشن چې زه مخکې به ما هغه مخکې بوزم چې زه یې وسکاله سو په پاکستان کې د افغان واجبینو په مکاتبه کې مدیره پاتې شوم سرماله ما پاتې شوم مالمه پاتې شوم بلغه نن دې را پروګرامونه شروع کړل د بلغه افغانستان ته راغله ما اوس چې کله هغه کنټرولوم یا دا کنټرولوم دا نو ډیره مشکله خبره ده تاسو ته معلومه ده چې د ریفیزي ته کور نه وتل او بیا په دې شرایطو د انقلاب په شرایطو کې له کور وتل دا ډیره مشکله ده خو د افغاني خزو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د خزو مشري چې په غاړه لرمه خاص باندې د پاره چې زه غواړم چې دا خزه خود کفا کړم
بله
او دې ته د دې کال افغانستان ته یا نور مملکتو ته به چې ځي خپل اغاولات یا نفقه ډوډۍ پیدا
کړي اخلي ستنګ سي وړاندې به د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر هم له تاسو سره شریک کړو چې ټلیفونونه راته کوي د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کړم او همدارس د فیسبوک له لارې هم چې کوم اوریدونکې څه پوښتنه لري هغه به هم له تاسو سره شریک کړو خو کوز دې تر شم په پاکستان کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې کپلانډو تاسو وایئ چې تاسو څه لا سراوړنې لري
مازه د نجونو په بحث کې حياتي کورسونه لرم راشګا کورسونه لرم فکر کله ما ساتره سره کومه کې کوي د په شخصي توګه باندې غوښ سپورټاوم او غوته به ماشينونه ورکوم او د ورکو شغل خپل خپل کورو کې د خپل د پروګرامونو مخکې بوزي یو او بل دغه د کورونا په ماشيني لپاره موږ زیاتره لاړو چې زیاتره ځل عملدار خځې زیاتره تمریز خځې زیاتره ځل کمپونه خځې په کمپونه کې موږ خپل کې مونولي غو ته راهنمایانی وکړلې چې اولادونه څنګه سپورټ کوي خپل ځانونه څنګه وساتي خپل خاوند څنګه لدې باندې نه سراجي په سره قانون دیغه لاس ورنځي دیغه ته یو ماسک واشي هغه ته موږ ماسکونه ورته جوړ کړل د ما فیسبوک مستورستانه ځې په نامه ده تاسو کې سګوري هغه کې وګوري چې ما ماسکونه په فریټو غازتا ځې کومه دا ما سمین د ما سخیتی کورسونه کې دي دوی زردانی او نیم زردانی ماسک جوړ کړي بیا فریټو ځې کومه
دا ماسکونه په پاکستان کې توزیع کوي او کنه افغانستان ته مهم راوړي
د افغانستان کې په پاکستان کې
بله
په فیسبوک به زیاتره ما خلک ګوري ما فیسبوک دی وګورئ ما فیسبوک دی ما سره ستنه زه ته مو په انګلیسي باندې لیکل شوی دی او هغه چې ټول دی ما دې ته نشته او زه خوړم ما تقریبا روزه راو اته سو ما سین تر اوسه د پاکستان لپاره خړی دی سدا یو ډیر لوی اجازه د استخاره چې موږ نو څه کولای شو چې ورنی یونیورسيټي کې خپل درسونه مخکې بوزي او افغانستان ته راغله دولسم شاګردان و دولسم نفره فلغت به تعلیمي هم نه ورکوله یی تاسو مسلکی نه یاستئ نزکه زه غواړم چې زما مسلکی کما د افغانستان تراسي چې شي چې زده یی دغه یو خایسته په اوکراین خپل مملکت چې دغه وران ویجار مملکت په دې د چلوشه درې چلوشه کلو کې سایه غره ته خپل خوندان سره وګورئ کار
بله تاسو مخکې د خیاطی کورس اشاره وکړه او آرایشګه کورسونو ته هم د خیاطی د کورس دوره څومره ده یوه دا ورځ څومره وخت در باندې
شپږ میاشتې موږ یو کلمه لرو خو هغه یو کلمه زیاتره ځخو د سیاغه وکړله د یو کلمه شپږ میاشتې میته وړاندې
د مخکښو شزو پروګرام لا سجرډ او ری په دې خبرونه کې مونن د مستور ستانګزي صدیقي مستور ستانګزي صدیقي ملمنه ده د فیسبوک لپاره یو شمیر اوریدونکو خپل پښتنې لتا سره اغلستانګزي شریکه کړې دي محمد قسیم ځواک لیکي لتا سره د پښتنه کوي چې یوازې تر 14 ټولګي پورې زده کړه ورکوي خلکو ته او کنه ورسته هم او البته ستاسو د هڅو ستاینه هم کړې ده کپلندو ځواب ورکړي لطفا
ډیر مننه او bale مونږ ته څو لاسه مو پورې زده کول کوم چې خارج د مرز مونږه پانتین اجازه نه درلودله د افغان حکومت له خوا نه او پاکستان او افغانستان ته هم سره غلله ما دلته هم څو لاسه مو پورې ده دا تخنیکی مسلکی ده چې تخنیکی مسلکی کې برق او سافټوانی ده کمپیوټر ساينس ته انجینری ده اقتصاد ده اداره منیجمنت دی دا پروګرامونه دي او چې بي کې بیا نرسنګ ده قابلیت ده فارماسي ده
مننه جنو نور اوریدونکو د فیسبوک لاري نور پښتني هم کړی دي فرزن ایواز خان شیرزاد په دې باندې ټینګار کړی دی چې کومې جنې او میرمنې چې په دفترونو کې کار کوي او یا له کوره بهر کار کوي غوی ته باید د اعتماد یو مساعده فضا جوړ شي څه فکر کوي تاسو څومره سره هم نظر یاست
اولین خو چون دا مملکت دیمونگ ما تاس سمخی ویلی چه دو سال وحکالا دی که یو جنگ یو نایلانسا و جنگ شروع ده نو دی فامیلو تا دا غا آما پوخوانا دیر ضروره ده چه باید دی تا آما پوخوانا ور کرسی تا غو اغا تحصیل شه اغا جنتیان بیچارگانی کهی اغا تنا پو کور که پاتی نسی اغا خپل تحصیل استفاده و که خپل بزدوزیان و نا استفاده و که خپل قیادیان و نا خپل رجگاه و نا خپل دیو نا استفاده و که تا غو دوی تا سپورت شاشی دوی تا سپورت هستی مونگا نرهی چه اغا نلرو او بل مونگا غوالو سدغشان بباین لاسی سدخز زور و الکیگی و دخز زیاره کیږي دا باید اصلاحات اداري دا باید نور کسان چې مونږ لرو د دې ځای همیشه وایم چې دې توجه وکړي چې تر غوډه خلک نظر راشي
حمید الله هلمندی لیکي د فیسبوک ته لارې سي په افغان ټولنه کې لکوره بهر میرمنو ته د کار له خاطر په سپک نظر کتل کیږي نو د افغانستان نیوی فیس خلک دا نه خوشوي چې میرمن لکوره بهر کار وکي څه فکر کوي چې چرته خلک په جنو میرمنو ته په درانه سرګنه ګوري چې لکوره بهر کارو کې څه ډول مبارزه وکړ
دوی ته مونږه همیشه وایو چې اما په هوا نه پکار دوی اقتصاد تقویه کیږي دوی اولاد ته تربیه کیږي دوی فامیل سره باندې روغت کومک وي دای به وکولای شي چې خپل خزه ته د باندې کارو کې هغه دی یو اعتماد وړ په خزه به وي دته په دې چې هغه خزه چې لکوره وځي باید خپل د فامیل د ټول اعتماد لاس ته راوړي باندې وځي ولې دا چې خپل خاون ته اعتبار نه کوي د نور خلک به څه اعتبار کوي
بله محمد ایوب نادرزای لیکي انجونې دوه ځای لخندونو سره مخامخ کیږي اول خو د فامیل لخوا ورته د کورنۍ لخوا ورته د کار اجازه نه ورکول کیږي کله چې د کورنۍ لخوا اجازه ترلاسه کړي دوم خند په دفترونو کې دی ورته د لوړ رتبه کارمندانو لخوا ځینې مشکلاتو سره ممکن مخامخ شي د دې خطر چې د دفترونو دنن هم د دغه سي مشکلاتو مخاوني ول شي د وی میرمنې په صفات باندې تاسو څه وړاندیز کوي افغان جنو میرمنو ته
لکوره دا وته نن که زه ځان احساس کوم چې زه واخځم او او زه دغه وظیفه اجرا کوم چې په درس پاکستان کې ځوانینه خزه یا اولین سړی او اولینه خزه ومه چې ما داسې پروګرام را شروع کړ نو دا اوس ټول نارینه ما سره ولاړ دي اته خزه نو نارینه ما سره ډیر همکار دي په دې چې ما خپل اعتماد ساتلی دی
بله
ځي هم باید خپل اعتماد ساتي او د مشران چې دي د مشران دي ته وګوري چې دا خزه تنا یو خزه ده او خزه هیڅ وخت نه دی فرق دي چې زه خزه چې له کوره راووتله عینه لکه یو نارینه غوندې د نارینه څنګه په چوکۍ باندې په فیسبوک په لپټاپ باندې یا په کمپیوټر کې یا په دفتر کې کار کوي یا په بل موضوع کې کار کوي هغه باید خپل ځان سپورت کړي خپل باید ځان سپورت کړي
دلته دلته یو جالبه پوښتنه ده د کومې پوښتنې سره اوسه پوری سوي دي او یا کله ناکله د ساجی رډو د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري یا نه ګڼ پروګرامونه لري په دغو پروګرامونو کې کله ناکله خلک دا وایي انجونو او شوزو ته په دفترونو کې په درنست سرګنه کتل کیږي او یا د باندې خلک په درنست سرګورته نه ګوري نو بنان دوی باید په کورونو کې پاتې شي فکر نه کوي چې مشکل د نارینه وو نه د انجونو او شوزو
نه دا ما مشکل تاسو ویلې چې خزه باید خپل ځان باندې اعتماد وکړي
بله
دا تنه نارینه قصور نه ده چې موږ تنه نارینه هغه کوو
بله
قصور ورکوو
بله
دا باید خزه په خغه صورت اسلامي نه نگرانه چې موږ مملکت اسلامي نه اسلامي مملکت ته د موږ مملکت جنګ نه ځپالای مملکت ته د موږ مملکت یو پاس پاتې روسته پاتې مملکت ده باید په دې فضا کې موږ کار وکړو چې هغه اداره په موږ اعتماد وکړي
بله
خلک په موږ اعتماد وکړي نارینه په موږ اعتماد وکړي چې ولا دغه خزه دې تراغلې ده چې خپل ځان سپورت کړي خپل فامیلی سپورت کړي او دغه اداره سپورت کړي
د مننه د مخکښو شوزو پروګرام لا ساجی رډو او ری په دې خبرونه کې مونږن مستور استانګزی صدیقی میل مننه او لوی خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې راخلو د ټلیفون شمیرې مودې کورنې شمیرې 0909 2340 د شمیره تکراروم کورنۍ شمیره ده 0909 203 1540 بل کورنۍ شمیره 0908 202 1550 او نړیواله شمیره مو ده 00420221 2401 د مخکښو شوزو پروګرام لا ساجی رادیو او ریو د خبرونه میلمنه مو ده مستور استانګزی صدیقی او ریډونکو ته مخکاو مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس وعلیکم السلام
تاسو درنې ملمنه خورته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم حاج کریم د زابل ولایت پاړی قدر سره مسلمان
مهرباني
زه دې خويند خور دې درې پښتنه لرم یو خو د تحصیلات څومره دي یو پښتنه بل د کوم ولایت ده بل پښتنه درې م پښتنه د کوم دغه سپورت کیږي د چا لخوا د خارج داخل د کوم مؤسسات لخوا دومره امکان برابرې دغه خدمت دې ته
درې مننه سلامت کور ودان بل اوریزون کې ته مخه کو د مخکښ شوزو پروګرام د لاسو جړو مهرباني
سلام علیکم شبا ساته تاسو مننه او سلام اوریزون کو سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني
نن سه احمد انتظار خبر کوم د ایمان ولایت مننه نن دا پښتنه د افغانستان بل ټول ولایت کې راځي برنامه لري شوزو لپاره او بل پښتنه د لاکوس په ایمان د کندهار د ولایت کې دا برنامه لري او سیاوي په کابل کې لري بل څه نه دا څه نه غنن لپاره مې بینه لپاره مې سو برنامه لري سوکار او تکړه دی او کنه
مننه کور ودان لري پښتني دا د مې وینم مسله ډیره مهمه ده او دا باید مختلف خواوی پام ورته وکړي د بل اوریدون کې ټلیفون راخلو مهرباني وکړي
پښتنه دا لره ما چې چدارای کې د ښځې پورا ژوند څنګه دی خورجان نه دا پښتنه
راغلم
منډه د ټلیفون وکړ خیم پښتنه
ولایت او بخښه پښتنه چادرې پښتنه موله کې وکړه زه سم نه سم پوي خو غالبا اخلي مستور سنګزي ک سوالونو تراشو حاجی کریم لزابل درې پښتنه لرلې په لانډول وسن ک چرته تاسو معلومات تحصیلات ولایت او څوک مرسته در سره کوي
ز ما تحصیلات په پښتو رشته کې دي لسانس یې ما او اساسه د لوګر د ولایت یې ما په قوم سنګزي یاسو او کومه تر اوسه پورې خو هیڅ سیګار هم سره نه کې یو دغه مخ کې زما مخ کې مو ویلې چې انیشار یو نامه د خلکو ما سره په پاکستان کې چې کومکونه دي ماشينونه وکړل چې موږ په کمپونو کې کورسونه جوړ کړ شپږ شپږ میاشتو او غل مغوی ته توضیح کړل او شپږ میاشتې مغوی ترنینګ کړلې چون خپل په کمپونو کې د اجازه دي رایشګار نه کړل موږ بیا په ښار کې د رایشګا کورسونه آماده کړل او دوی ته مغه کړل او دغه درې کاله فیزیکی را بار تراغلی ما پیشور که دا پرگرامونه لرم نیست نوه کمک نلرم.
بله انتظار له هلمند دا پشتن لرله سه دی افغانستان پا کمو ولایتونو که تاسو خپل پرگرامونه لره او لمایوبینو سر مهم مرستی کردی او کنه؟
بله منگا پا دی انستیتونو که مایوبین بیخی فری کار که فری درسوایی چون دا خصوصی انستیتونو دی نو دیوی نا یاو رو پیشیس هم ناخستل که گی او منگا غوارو سی اغا مایوبین خواهن دی او رونا سی مایوب دی او غوی او مرجو تماریفی کو ترغو بعد لتاسیل نا او غوی او کول سی خوال تاسیلات مخی بودی.
مننه اغلی ستانکزی د مخکشو شزو پروگرام دی د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې اورو د شزو او دنجونو د کار په ارتباط دغه سرګندونې د ازادي راډیو د میرمنو په یو پروگرام کې نیمه نړۍ کې زموږ همکارانو په کابل کې راټول کړي دي دا سره اور
نوم صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی یم کچیرې وادو کې پسته غنه مشکلات دی د چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي او دلته کور کې بیرته مشکلات دي ماشومان دي نو فشار زخته زیات بې راځي نو کوی شي چې درس ونه وایي نو هغه خپل تر کومې اندازې پورې ویلې ده تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده نو د وخت څه ضرورت ضرورت ځان چې په ضرور شي چې نه د زوی شي نه د لور شي نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلام دغه وکړي چې ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار د جامې شي
زمانم شایما د زغوان چې زمالو چې یعنی مکتب وایل د باید کار وکي دولسمه فارغ شوې ده د سلور کار قابلیت وایل ده نه اوس بیکار په کور کې ناسي نه پری دي د خواخې له خاط فامیل نه پری دي چې دا درس وایي مثلا پښتفت وکي وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کار وکي زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایل ده باید چې ته شفاخانه کې کار وکي
سلور کلمې د واده کیږي شپه کلم په خبر کې درس وایل ده اوس می واده کړه یو زوی می د سالور کلن اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکم خو کورنۍ مشکلات لرم غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج و نه وسم غواړم چې زده کړه وکم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم که څوک غواړي چې درس وایي په ده نه ده چې واده یې کړی د ماشوم لري درس نشي ویلی که هغه درس وایي په هر رقم درس خپل ویلی شي زما یو زوی ده اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم همداسې ټولې خویندې کولی شي چې واده م وکړي که یو ماشوم لري که دوه ولري کودکستان ته ویسي خپل خپل درس ته دوام ورکړي نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي
اغلی سنګزی د دې اوریدونکو سرګندونې مو واورېدې فرزن یو ویل یو نارینه وویل چې له واده وروسته ولې باید څوک درس ووایي په دې برخه کې که تاسو څه توضیح ورکړئ
زه چې کله واده شوم د نه هم سند کې وم باب لغه نه ما درس ویلایده دا مهمه نه ده چې سړی واده وکړي او په کور کې کښېني متاسفانه چې زموږ په افغانستان کې دغسې یو رواج ده چې لورې لا تحصیل نه اخلاص کړی لا قانوني سن ته نه وي رسېدلي هغه هېڅ څه شي باندې نه پوهېږي هغه بېچاره باندې تشدد د فامیل زیات شي مکتب هم ترې پاتې شي درس هم ترې پاتې شي د اولاد تربیه هم ترې پاتې شي په دې چې یوه وړه جلکۍ چې نهم صنف یا لسم صنف یا اتم صنف کې واده شي په وړه کسن باندې هغه د مېړه په قدر نه پوهېږي د خسر په قدر نه پوهېږي د خواښې په قدر نه پوهېږي حتا د اولاد په هغه روزنه به بیا څنګه پوه شي
بلې
نو موږ د فامیلو نه خواهش کوو چې باید دغه واړه جنکۍ ودو ته ونه هڅوي
او دا خو یو اړخ شو وبخښئ دا خو یو اړخ شو دا خو بل اړخ شو چې له بحثه هیڅ خواته لاړ نه شو لیکن هغه نجونی اغه جنیس واده شوی دی اوس دا شی خوشته تاسو څه فکر کوئ څنګه باید کورنۍ ورته د خاوند کورنۍ ورته د تعلیم زمينه برابر کړي
موږ په افغانستان کې د کلان سالانو مکتب نه لرو
بله
هغه جنکه یو وخت مونږه مېرمنه ټولنه درلوده په کابل کې باید په هر ولایت کې مونږه هغه چې مېرمنه ټولنه ولرو مثلا جلکیل لسنه واده کېږي لاسمنه لومنه دوی ته باید مکتب جوړ شي او بیا هغه فامیل ته وویل شي چې دغه تا لور ته مونږ بیل د کلان سالانو مکتب جوړ کړی د تا ماشوم په کوزاکستان کې نیسو او د تا ښځه په مکتب کې نیسو دوه ساعته یا درې ساعته یا څلور ساعته دومره نه ده هغه کولی شي په آینده کې بیا د تا سپورټر شي د تا د فامیل سپورټر شي ستا د اولاد شي د تا اولاد ښه وروزي تا فامیل ښه وروزي د تا افتخار شي د جامعې افتخار شي د مملکت افتخار شي زمونږ نیمه جامعه ښځه جوړه کړې ده
دلته دا مهم پیشنهاد دی چې تاسو ویل چې د مشرانو لپاره باید تعلیمي زمینه برابر شي لکه د ټولنې په دې برخه کې تاسو چې دا کوم فعالیتونه کړی دي تر اوسه بوریم له چارواکو له جنو کسانو سره چې لیدلې دي دغه پیشنهاد مرته کړی
بله و زه ما په پاکستان کې یو مکتب درلود ملالۍ لیسې په نامه شاید ما و زیاتره خلک ووري هلته ما د کلان سال جنکۍ چې ودونه کړي وو او جنکۍ څنګه مکتب نه وښتي هغو لپاره ما مکتب جوړ کړی چې یو مسیح کومک وه مسفه لاړله بیا دغه خلکو فامیلو سپورټ نه کړله مثلا فیس ورنه که مثلا د معلم تنخوا برابرېدله نه هغه نه برابرېدله بیا مونږ دلته دولت ته وویلې چون زه د لویې جرګې ته راغلی وم په لویې جرګې کې ما دا خبره ما زیاتره دوستانو سره وکړله چې بیا یو مډال هم د سلې راکړې د همدې په خاطر چې ته باید صلحه غواړې چې خلکو منځ کې برابري او همدوستي غواړې نو د دغه خاطر مونږه باید
یو مکتبونه په هر ولایت بلې څه فکر کوي چې اوس که چیرته تاسو په دې برخه کې هڅه وکړي د افغانستان د نننه څرنګه څه نتیجه به ترلاسه نه کړي
ولې نه څو دغه مو د مجلسونه نیولې دي خو چې د دې مملکت ته راشي کله په انتخاباتو کې باندې څو بیا اوس د کورونا په وایروس کې باندې څو دغه مخکې چې مونږه پیشنهادونه ورکړي واغه مغه صلاحي شي دي
بله
بس مشکلاتي نه ما ملکات هم ډیر زیات دي ځکه مونږ د سفغار د خپل کار نه وکولای
بله د افغانستان د ولسمشر میرمن لومړی میرمن هغه ل شزو میرمن سره چې راپورونه لرو کله ناکله ګوري او غونډي کوي تاسو سره کتلی دي او دا پیشنهاد مرتکړه دي
بله و
او یو خو
څه و سره وکړل
بله مهرباني
مونږ سره وکړل بله و په هغه کال چې جرګې ته تللی وم او بیا موږ یو وخت په پاکستان راغلو دغه مشکلاتونه چې موږ درلودل ښځې جدا ورسره وکتلې بیا موږ ښځې جدا شولو د سره اول مېرمنې سره موږ کتلې ډېر ښه نظرونه راکړې ډېر ښه پروګرامونه راکړل خو متاسفانه چې هغه وخت کې د تفاهم راغی موږ اوس هغه په اسانۍ نه شو لیدلای
بله
دوستان هم زیاته که پیدا کړي خلک هم پیدا کړي
بله د مخکې بله د مخکې هغه د اوریدونکو په سرګندونو کې هغه یو میرمنې وویل چې تعلیم مم کړی دی او په کور کې ماته اجازه نه راکوي چې کار وکم تاسو د یو میرمنې په صفات باندې چې لخپل کورنۍ مو د کار اجازه اخیستې ده څه پیشنهاد ورته لري څنګه کېدای شي چې و میرمن په یو کور کې خپل کور قانی کې ترڅو بهر کار وکړي
یو خزه هغه وخت خپل خاون یا خپل فامیل راځه کولای شي چې هغه دغه ټول مشکلاتونه ورته ووایي یا دغه خاون دی باید باسواد وي یا باید خوښي یو څه اندازه روشن فکر شي دوی ته عامه پوهاوی پکار دي موږ عامه پوهاوی هیڅ په خپل ملکت کې نه لرو خصوصا دا کمپونو کې د ولایت په ولسوالۍ کې قریو کې خزي اگر چې خزي نشي تللای مخکې چا ویل کنه چې چادرې نو په چادرې کې هم په چادرې کې هم کوم غلاړې سو غوي موږ سره بل راځي کوي خو کله کله موږ مجبور یو سو چې ځان مکیر سو او دا جنہ کې دی اینده لپاره راوځي چې موږ اوس هغه اندازه کې نه یو سو څوبې ته کومګه دی اندازه کې څه دی ورسې چې موږ په جای راځي کار کوي چې موږ په جای راځي کې این دغه ما په هونی ډیر ضروري دي چې باید خپل فامیل ته یا خپل اندل کې وای او ورته وای چې زه هم د کور کار کولای شم هم دی باندې کار کولای شم او بل تاسو په کومه تاسو فامیل ته په کوم ځای کور ته په کومه ځای و دفتر یې مل کور راوځم بل ورځ ما مشکلات پیدا کیږي نو ته واخه زه مریض شي چلی ډاکټر ته خونه شي تللای مجبور شم ته راشي
بله
هغه سړی ډاکټر ته لاړ شي مخه دې سمران کی ته نه لګي سړی ډاکټر ته نو بس خایزه ما چې درسونه ما خدام دې لپاره ویل چې زه خزه حقوق نه دفاع وکړم د خزه د مریضینه دفاع وکړم د خزه د کار نه دفاع وکړم د خزه په مقابل کې خپل هغه چی چې مسجد دی هغه ورخایم
اغل استانک زید د خبرونې ورسیو تر رسیدلیو ک چرته په یو دقیقه کې او یا تر وی دقیقه په کم موده کې تاسو خپل عمومي نظر لاغو مرمنو سره شریک کی چې په افغانستان کې ترڅو دوی څه کارونه وکړي چې د خزو انجونو وضعیت په افغانستان کې بهتر شي لطفا
زه اړخه که با سوادی که بی سوادی دی خپل فامیل سپورتی که خپل اولاد سپورتی که خپل وطن سپورتی که دی خپل صلح سپورتی که دی خپل درمیت سپورتی که طول باید لاسیو کو طول افغانستان تا او افغانستان دغوران ویجار افغانستان بیت پخوه درو نخیلی
با ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته اغلستان
څخه
کور ودان له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د فیسبوک لارې پیغامونه را سره شریک کړي وو همدارس له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې زنګ ووه او د دوی ټلیفون پیغامونه مو د خبرونه لمیل منی اغلستان څخه سره شریک کړل زحمت شبر له تاسو اجازه غوړم په مخه موشه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري